تاسو مشال ریډیو ته ورځي است وخت په پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ست خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې بعد د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلي دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو پر عملي کولو موافقه کړې. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د چاودنې تر شا د طالبانو لاس و. امریکا په بغداد کې له خپلې سفارتخانې ځینې کارکوونکي پارجي توګه وباسي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلي د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو د مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو سلا شوې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووېډ 19 په اړه آگاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تمبوزک وهلو غږ کړی. الوی زیاته ویچ دینی عالمانو په اپریل کې د جماعتونو لپاره پر اعلان شو ځانګړو سپارښتنو د بیا عملي کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو ته امر کړی و چې په جماعتونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو او تر 500 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جماعت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت د خلک له یو بل 2 میټره فاصله وساتي. د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې کورونا وایرس 3212 پیښې ثبت شوې. د ویبپاڼې وینا له دې سره تر اوسه په هیواد کې د کووېډ 19 ناروغانو ټول رسمي شمیره 4,10,000 او 2 ته رسیدلې چې ورڅخه 8,216 مړ شوي خو 3,50,315 رغیدلي هم دي. د جنوبی وزیرستان د تحصیل سره روغ په سګر رغدی کلی کې یو ماین چاودنه یو 12 کلن ماشوم جوبل کړی. نن سهار د جنوبی وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر فهد الله مشال لیلو ته ویلي چې جوبل ماشوم جی د ډیر اسماعیل خان پوزی روغتون ته منتقل کړی او صحی حالت یې اوس ښه دی. فهد الله زیاته کړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی. بلخوا ځایي ولس او پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په سیمه کې که د ماینونو پاکولو کار په صحیح توګه کېدی نو بیا به هره اونۍ دا ډول پیښې نه رامنځته کېدې. د احتساب عدالت پخوانی قاضي ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو 3 هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و خو څو ورځې مخکې یې صحي حالت خراب شوی و چې له وجې ورته وینټیلیټر لګول شوی و. ارشد ملک هغه قاضي و چې په 2013 کال کې یې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا سټیل مل په نامه مقدمه کې سزا اورولې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وایي چې په مرکز ګردیز کې د پنځبې ورځې ماخام د موټر بم هغه چودنه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیان شوي ول د طالبانو کړي. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت 3 سرتیري هم وژل شوي. نن د جمعې په ورځ د چودنې پر ځای کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی مشال ریډیو ته وویل که طالبان د دې چودنې مسؤلیت واخلي او یا نه، د حکومتي استخباراتي ادارو راپورونه ښایي چې دا طالبانو کړی ده. د پکتیا په مرکز ګردیز کې 100 ساعته وروسته له هغې د موټر بم چاودنه وشوه چې د پنځبې ورځې له غرمې مخکې ملي امنیت ریاست سسنو ته په بېلابېلو عملیاتو کې 14 نیول شوي وسلوال وښودل چې د چارواکو په وینا په ترهګریزو او ورانکارو فعالیتونو کې یې د لاس لرلو اعتراف کړی و. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې څرګندونو په باب څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې یې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي وو. او وروستۍ خبر دا چې امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو ټیولر پرون په رسنو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمله کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیو بیان کې ټیولر وویل دی او د ډیپلوماټانو پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ویلی د ملک دینی عالمان ورسره د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې مرستې ته تیار شوی دی. ډاکټرانو د عارف علوی د اعلان هرکلی کړی دی.
ممبر چې کوم امپورټنس ده هغه نه فائدہ او چتول پکار دی. صدر علي فلوي کم دا سټیپ اخیسته ده موږ ورته ډاکټران هرکلی وایو.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی او سرچینی وایي د دواړو لورو کمیټي شای سبا رسمي خبري پیل کړي. پر دې خبرو اترو یو نظر لرونکي وایي
افغان دولت وایي چې مونږ سوله غواړو، طالب وایي چې مونږ هم سوله غواړو، خو هر یو سولې د خپلو ګټو او مفاداتو د کرخو دننه غواړي.
په جنوبی وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې یو بل ماشوم ژوبل شوی دی. چارواکي وایي امنیتي سرتیری هڅه کوي چې سیمه زر تر زره له ماینونو پاک کړي.
دا علاقې باندې یو 8-10 ساله جنگ او نویت تر شو ده. پیښې د پوجې ډېرې کېږي چې کوم ډی ماینینګ ټیمز لګیا دي او انشاءالله زر نظر دا ټول کلیر کوي.
د دې تر څنګ د سیمې اونړي پاړې یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان سلاسوي دي چې د کورونا وایرس وبا دویمې څپې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کړي. نموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه جوړه کړې وه چې پکې یې له هغوی وغوښتل چې نه یوازې دي په جماعتونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي، بلکې خلکو ته هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د دسمبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف علوی د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کورونا په درېمه چپه کې د دې رنز د اخته کسانو شمیره اورس تر بله سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړي. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دې سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا SOPs خپل کړل شوي وو هغه په دې دویمه چپکه هم عملی کوي. او دا شن بولم کرام د ممبر او محراب نه پخپلو تقریرونو کې د کرونا د مخنیوي په مخه احتیاطي لارښوونو په اړه ولسته پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبره اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به پخپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او پخپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دوی په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي. نو دا سی بوشي چې په ټوله معاشره کې بددي کیږي. حکومت ولس احتیاطی لارښوونې وی د هغې ټولو عالمانو د عملی کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا په لومړۍ چپه کې د کورونا کیسونه راغله، له هغې وروسته د اپریل په 13 صدر ډاکټر عارف علوی د عالمانو سره په ګډه شل نکاتی لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وی چې پکې ویل شوی و چې جماعتونو کې به قانونونه نه غوړول کیږي. ماشومان او د 500 کلونو نه زیات عمر کسان به جماعتونو ته نه ورځي. خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصله ساتي او د سونه به په کورونو کې کوي، په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي او دا رنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساريږي. مشال ریډیو چې د حکومت لخوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمن نو پوښتل، نو دا غوښتنه وه عام ولس باندې
د علما ډیر زیات لوګې سره نږدې دي. کلی کې چې صدا سي مسلې وي، جګړې وي، نو هغه ته هم موږ دی مخکې کوو. لکه څنګه چې د دې کردار د په معاشره کې ډېره په خط توګه کتل شي، ممبر چې کوم امپورټنس ده هغه نه فائدہ او چتول پکار دی. صدر علي فلوي کم دا سټیپ اخیسته ده موږ ورته ډاکټران هرکلی وایو او حکومت ته پکار دی چې بدې سونو باندې لږ سختي راولي. پکار خدای وي څنګه مخکې داسې یو پروګرام شروع شوی چې جرمني به په اند سپاټ ورکول او څلور پنځه ماسک به ورکول او تر څنګه زمونږ په دې دفترو کې هم داسې شروع شي، نو سکیټ
سعادت خان نومیتن مړ شوی وو. د عالمانو او د پاکستان د صدر ډاکټر عارف علوی دا سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د دسمبر د درېمې نیټې پورې په دې هیواد کې د کورونا اخته کسانو شمیره د 3,00,000 اوړېدلی او دا رنګ ته 3,00,000 بیرته رغېدلی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن ویلي کووډ ناروغي په تیرو 15 ورځو کې لس ډاکټران وژلي دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له دې ناروغي د مړو شویو ډاکټرانو او نور روغتیايي کارکوونکو شمیر تر 300 زیات شوی دی. ډاکټران وایي حکومت دې په سختي احتیاطي لارښوونې عمل کړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان میډیکل اسوسییشن یا پی ایم ای په خپل رپورٹ کې ویلي د نومبر 28 نه تر د دسمبر 2 منټې پورې د ملک په مختلفو خارونو کې لس ډاکټران د کرونا له وجې مړ شوي دي او ایواز په 9 نومبر په کراچۍ، لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړ شوي. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویمې څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کرونا له وجې ټول 13 ډاکټران مړ شوي دي چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملی د مړو شمیره 308 ته ورسېده. د پېښور د لیډ ریډینګ اسپیټال ویان محمد اسم د دسمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل د دویمې څپې دوران ایوازې په یاد اسپیټال کې د 500 زیات ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمیره د 300 زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تاسو کړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي؟ نو محمد اسیم وایي په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته روان دي. که څه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کم وه، خو اوس دغه شمیره شاوخوا 250 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا څپه به د لومړۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د کراچۍ د جنا اسپیټال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد خار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري اسپیټالونو کې کټونه ډک شوي دي او شخصي اسپیټالونو کې هم ناروغانو ته 2-3 ورځې انتظار وروسته کټ ملاويږي. د اسلام آباد د پیمز اسپیټال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خو ورسره د کرونا په واټ کې ډیر په کم شمیر کې کټونه خالي دي، نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز اسپیټال کې 200 پورې ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ډاکټر چې بیمار شي کنه هغه نقصان ډېر زیات دی، ځکه چې بیمارانو ته علاج پر ډاکټران کم شي، هغه سره چې ډاکټرانو کوم قوت کې اوسه کوم کسانو ډیوټي کړي عام کوارنټین شي، نو موږ عمله کم شي ډیفینیټلی خلکو سفر کیږي دی وجه نه بیمارانو سفر کیږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاری کولو سره د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صبح سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمیره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي او د نومبر 26 نه تر د دسمبر 24 نیټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورته نه غوښیست. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی سرچینی وایي د دواړو لوریو کمیټي شای سبا رسمي خبري پیل کړي. سرچینی نن مشال ریډیو ته ویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر ایجنډې د بحث لپاره کمیټي نن جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د دسمبر پر دویمه د سولې د خبرو پر کړنلارې د موافقه اعلان وکړ. په ان وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواوو ترمنځ توافق د پام وړ ګام بللی او هرکلی کړی دی. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل غوښته دي.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدي سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې ده د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبه پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبه د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټه حتمی شي او د هغې اعلان وشي.
طاهر خان صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقه هرکلی کوي. په دې اړه باندې لږ معلومات راکړي.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې چې کم اتفاق شوی دی دا غي هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبری ناشته ته ویلي دي چې طرز عمل باندې د اتفاق نه دا سخکاری چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دا دی او د دې لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره موږ چې پاکستان هیلمند چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
لکه څنګه چې تاسو د طاهر خان په خبرو کې واوریدل چې طالبان او افغان حکومت شاوخوا دریو میاشتو د ځنډ څخه وروسته د سولې خبرې پر مخ وړلو باندې سلاسوي دي. هم پر دې موضوع د مشال ریډیو همکار داود خټک د خبریال سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده او له هغه څخه یې په سر کې پوښتلی چې دا راضی نامه په دا معنا ده چې د سولې خبرو کې رامنځته شوي خنډونه لمنځ وړل سوي او کنه اوس هم مشکلات موجود دي. سمی یوسفزی په دې اړه وایي
اصلا دا درې میاشتې ډېر زیات مشکلات نه وو خو دا صرف د وخت ضایع کولو دپاره یو دواړه طرفونو بالخصوص حکومت کوشش دا و چې امریکې انتخابات ترسره شي د هغې نه وروسته بیا دوی ته د امریکې د سیاست هغه خدوخال او هغه اشارې یو څه څرګندې شي. د هغوی نه وروسته بیا دوی بالاخره د طرز العمل یا د مذاکراتو په میز د کېناستلو په آدابو او د هغه په هغه طریقه کار متفق شوي دي. اصلي مسایل اوسه پورې لا پاتې دي.
تاسو چې څنګه وایې نو دیخو مطلب دا شو تاسو چونکه پدی باندې ژور نظر لې پدی ټولو حالاتو مطلب دا چې تاسو اوس هم ډیر خوشبینه نه یې د دې د نتایجو باره کې کسه هم په افغانستان او پاکستان کې د دې نتایجو باره کې یو خوشبینی تر سترګ کیږي کله چې دا راضینامه وشو. تاسو څه ګوري چې پدی کې د اختلافات سره تل شي په مستقبل کې؟
ټول مهم اختلافات دا دي چې افغان دولت سوای چې مونږ سول غواړو طالب وای چې مونږ هم سول غواړو خو ار یو سول د پاره خپل تعبیر ده او د خپل ګټو او مفاداتو د کرخو د لن غواړي.
سمي چې لکه څنګه چې تاسو وای طالب هم په خپل شرطونو سول حق واړي او افغان حکومت هم په خپل شرطونو نو کدا راتلک او وای چې د افغان حکومت په مخ کې کم داسي غټ غوښتنه ده چې پاغي ما شرط باندې سول راشي او د طالب په مخ کې کم داسي غټ غوښتنه ده چې پاغي باندې سول هره یعنی د دې غ مفادات کلګرنا پی واچوي.
افغان حکومت وای چې زه دلته د جمهوریت
امنیت غوښتن کې یم د 13 شلو کلونو چې کوم پراګرس دی یا پرمختګ د دیغه غوښتن کې یم چې د ځای په ځای پاتې شي یو جمهوریت نظام بقا غواړم. طالب چې کوم دغه بیا په اصطلاح د کتاب خبره کوي، یعنی زه غواړم چې د اسلامي نظام وي، د کتاب دی الله تعالی د کتاب او د رسول د حدیثو مطابق.
سمیر سبزی صاحب، د طالب کوم قسم نظام غواړي؟ د اسلام د افغانستان آئین خو که وکتل شي نو هغه تقریبا هغه په مکمل توګه اسلامي دی او ویل کیږي، نو آیا طالب هغه زوړ نظام غواړي کوم چې په نویمه کې دی راوستي او کنه دی څنګه اسلامي نظام غواړي؟
ګوره، زمونږ استاد په دې سیمو کې پاکستان او افغانستان او د کیو ملک هم قانون داسې نه ده چې هغه د اسلام خلاف څه دفي و پکې خو عمل کیږي نه. طالب وایي چې په کې باندې سره روان دي د اسلامي چې په افغانستان کې کوم مخلوط نظام دی، د اسلامي نه دی، په پاکستان کې هم خلک د مذهبي ګوندونو همدا خبره کوي، خو پر کې دا وی چې پاکستان والا ټوپک نه راخلی، د افغانستان والا ټوپک راخستی دی خپل نظریه د پاره. نو زما په خیال دوی دا یو د اسلامي نظام یو بهانه وي د خپل جګړې د دوام د پاره، دا چې اسلامي نظام ډیر اسانه کار نه دی چې هر څوک یې وکولي شي هغه دې وچلول شي، ځکه چې طالبانو اسلامي نظام په نوم باندې څه په افغانستان کې وکړلو، هغه افغانستان یو قبرستان جوړ شوی و، یو ډېر مشکل حالات و، د ژوند نفس تنفس کولو اختیار خو انسان سره و، خو نور هر څه باندې د طالب واک و.
سمي صاحب، دلته دوه خبرې دي، دوه لنډې پوښتنې کلن راته وایي چې د یو عام کس له نظره یو پوښتنه دا هم راوچتېږي چې د نویمې پر وروستو په دې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د نورې نړۍ په څیر ډیر زیات بدلونونه راغلي، یعنی د انفارمیشن ټیکنالوژي څه شي ته چې ویل شي دا غي دور راغلی دی، د سوشل میډیا دور راغلی دی، اخبار راغلی دی، خلک پوه شوي دي. آیا یو عام افغان وګړي اوسیدونکي هغه به د طالب سره د دغه نظام اومني؟ یو دوی مدد چې د افغان حکومت په خپلو کې کم اختلافات هم شته کنه؟
کور طالب سره کدی هغه پخوانی تجربه تکراروي، دا نور ناممکن ده چې دوی دې کدوی کابل وو هم نسی. سبا دلته میډیا د مطبوعات دي، په زرګونو کسان یا زنانه یا مردانه کوڅو ته راوځي، دا ټول اختیار لري چې دا ټول خلک ووژني یا جیل کې واچوي، یا دا اختیار لري چې ټول افغانستان کې لکه د جنوبي شمالي کوریا انټرنیټ بند کړي یا بند کړي. نو زما خیال دا ده چې د نوي عصر تقاضو مطابق نظام په کار ده، خو متاسفانه داسې ده چې دا طالب جنگ کوي، نو هغه چې کله جګړې ته ځي نو فیسبوک په غلاس منټ کې بند کړي، اخري دقیقه کې بند کړي، یا واټساپ بند کړي. داسې نه ده چې هغوی د دې سره آشنا دي، هغوی هم د دې نوې دور له ټکنالوژي سره آشنا دي، لایو فیسبوکونه راځي، روزانه باسونه کوي. نو زما خیال ده چې دا حالات خو ټول تغییر او تبدیل شوی دي، اوس هغه افغانستان نه دي چې کوم باندې طالبانو حکومت کړی وو، یا د په هغه ډول باندې دوی بیا حکومت وکړي.
او کلن راته وایي سمی صاحب چې د افغان حکومت ترمنځ هم په خپلو کې کم اختلاف شته د سوله په دې خبرو اترو په مخ کې وړلو باندې؟
ډېر اختلافات دي، یو خو په افغانستان کې ډاکټر صاحب اشرف غنی اوس د شپک څلوېښت کسانو یو ډله جوړوي د سیاسي سولې په نامو باندې. په افغانستان کې دوه کسان درې کسه خپل منځ کې کښېني، هغوی اختلاف لري، څلوېښت کسانو اختلاف او خپل ځای ده. دا اوس چې قطر کې کوم د افغانستان هیات راغلی دی، هغه او د افغانستان نیم کسان په یو طرف روان دي، بل طرف نیم کسان یې ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ولاړ دي. نو یعنې اختلافات په افغانستان کې نهایت زیات دي، خو په یو خبره ټول متفق دي چې دوباره هغه د طالبانو چې کوم پخوانی نظام و هغه ډول نظام دوباره راتګ نه
دی. یعنې صلح چې ده هغه د هر یو مرکزي د هر خوانه مرکزي یو نقطه ده. اخیری پوښتنه سمی صاحب زکوم، او هغه دا ده چې دغه د راضینامې د اعلان چې وشو دا د ډیرو اختلافاتو یعنې تقریبا درې میاشتې وروسته دا مخې ته راغی او په فوري توګه یو خبر، آیا په دې کې د پاکستان لخوا، چونکی پاکستان هم په دې کې یو لوی رول لري په دې خبرو اترو کې، نو د اغې لخوا هم کم دباو کې دیشي په طالب باندې، یا د پاکستان کم رول کې دیشي؟
دا د افغانستان د سولې خبرې چې ودا یو د ټولو ډیرو هیوادونو د افغانستان د خلکو او د اشخاصو یو اجتماعي کوشش وو. پاکستان هم پکې په کردار و، ملا برادر زندان نه خلاص کړلو کینه ولو. خو زما خیال نه دی چې پاکستان دې دومره زیات نفوذ ولري چې طالب باندې هغه څه چې د جنګبندي په نوم باندې افغان حکومت غوښتنه ده او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، حتی د پاکستان سیاسین دا وایي چې باید ډزبندي وشي، دومره نفوذ دې په طالبانو باندې ولري چې هر څه چې پاکستان وایي هغه دې ومني.
صحیح، ما دا پوښتنه سمی صاحب زه کوم چې اوس چې عمران خان د کابل کما یو ورځنۍ دوره کړې، نو په دې دوره کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ویلي چې دی به د خپل وسن یعنی دی به ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان په صلح کې د پاکستان یو رول مخې ته راولي، خپل رول ادا کړي. نو آیا ما مقصد دا و چې دی کې د اغه دورې کم نتایج کې دی شي کنه؟
نو زما خیال خدا د افغان حکومت خو د وزیر اعظم نو غوښتنه دا و چې طالبان سی سپایر یا جنگ بندی ته راځي کې، هغه خبره خو عملی نشوله. نور پاکستان چې دا خبره کوي، صدر اعظم عمران خان یا بل څوک دا خبره وایي چې موږ د خپل وس او توان مطابق
صحیح او بالکل کلن را ته وایي چې آیا د دې مطلب ډزبندی دی کنه؟ ډزبندی یعنی سیز فایر نه دی شوی؟
نه، طالب وایي چې ډزبندی خو موږ په ابتدا کې نه کوو، موږ باید نور مسایل حل کړو بیا به ډزبندی کوو. طالب باندې بیا وایي چې تاسو بیا هم په ډزبندی باندې تکرار کوئ او اقرار کوئ، نو طالبانو سره یو متبادل آپشن دا ده چې صحیح موږ شپږ میاشتو لپاره څوک چې امریکایان د افغانستان ووځي او ډزبندی وکړو، په مقابل کې به نړیواله ټولنه به موږ د ترهګرۍ له تور لیست وباسي او څومره چې افغان طالبان قیدیان دي په افغان حکومت سره قید کړي هغه دی راپرېښو. درځه زه فکر نه کوم چې دا خبره افغان حکومت سره ومني.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان په سره روغ کلی کې پرون ترمز کلان دی بم 14 سوی چې پکې یو ماشوم جوبل سوی دی. ځای اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال علمزی په مسجد وایي په سیمه کې اکثره ترمز کلان دی بمونو 14 کیږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ اوړي. دی پر حکومت او ریاست تور پورې کوي چې د بمونو پاکولو کار په جدي ډول نه کوي. خو د جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله نن مشال رډي ته وویل چې د امنیتي ځواکونو سرتیري ترمزه کلان دي بمونو پاکولو چارې پر مخ وړي. د زده وی چې حکومت به د ژوبل ماشوم له کورنۍ سره مالی مرسته هم کوي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا کلی ساګاړ راغزی کښې 13 ورځ مزدیګار مال ماین 14 شویر دو چې په نتیجه کښې یې د اوسامه په نوم پېژندلی شوی 12 کلن ماشوم پر هر جلی شوی دی. په موقع موجود محمد ولی د ماین 14 حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په موقع درالو لګیم دا ګنډې بندې ته چارې سیخې وې ځنې دا دل سوی پښتۍ چې کې ما وه په دا هغه بندې وه خو بیا سوی بار زر زر راوکړلې فوجینه
سویلی وزیرستان خواندی د ماین 14 پر لاپس روانه دی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ ویائی چے پمائن 14 کشے پرار جلی شوی معصوم سرا او مالی مرستہ کیجی او پسویلی وزیرستان کشے پمزکا کشے خواندی ماینونو په صفائی بنے ہا چار راونا دو
دا زیر ماینو دسی کلو نا ٹائپ با اکثر ما شمون چی دی آقا نا پوئی دی واجے واقعا جوڑا شی نو الحمدللہ ما شم ہو بجت سوا دا سی ایم ایج دی خان تیر رسولا دا او انشاءاللہ سمرا سپورٹ دی ڈسٹرکٹ منسویشن طرف نیا میرو سرکائی سی 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 بیاوی سی او پیرات مرداری وی انشاءاللہ کئی دین علاوہ دی تر میش انشاءاللہ کیس جوڑائی پی ڈی ایم ای تیولا جی چی سمرا دی دی سر ایسیسٹنس کدلا شی آئیو ٹھولو دا پروائیڈ کئی لینڈ ماین چکم ٹیمز دی ڈی مائننگ کی ری آغا لگ جا دی چونکہ دا علاقے بند یو 8-10 سال جنگ ان نویت تر سوا دا پیش دے پوج ڈیرے کی ری چکم ڈی مائننگ ٹیمز لگ جا دی آغا انشاءاللہ زر نظر دا ٹول کلیر کئی.
دی سویلی وزیرستان سیمے سپین کا مرک شے پدریام اکتوبر ہم دے بارو دے گولا چاو دے دلیا وا چپنا تی جاک شے شل کالن جنت اللہ پر ہر جلائی شوائی وا. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونی تاسو دا ریڈیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. پته دا www.mashalradio.com. دا دې ترڅنګ تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو د خبرون اوریدو لپاره د مشال ریډیو اپلیکیشن هم په خپل موبایلونو کې واچوي چې د هغه لاره بیا تاسو کولای سي چې د مشال ریډیو خبرونی هر ځای چې یاست چې انټرنیټ ولري نو یې اوریدلی سي. دا وخت موږ تر درنیم وجو لر ساوشتیو د خبرون لنډیز به ل مجید بابر څخه واورو.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عمل کولو سلا شوې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی دا خبره د دې خبرې غوښتنه وکړه. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سراروغه په سګر رغزی کلی کې یو ماین چودنی یو 12 کلن ماشوم جوړ کړي. نن سهار د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر فهد الله مشال لیډیو ته ویلي چې جوبل ماشوم جی د ډیر اسمل خان پوزی روختون ته منتقل کړي او صحی حالت کې خده. د احتساب عدالت په خوانی قاضی ارشد ملک د کورونا ناروغۍ له امله مړ شوی. پاکستاني رسنۍ وايي چې ارشد ملک د کورونا ناروغۍ د درملنې لپاره له تیرو درې هفتو راهیسې د راولپنډۍ په یو شخصي روغتون کې بستر و. د افغانستان د پکتیا ولایت والی حلیم فدایی وايي چې په مرکز ګردیز کې د پنځشنبې ورځې ماښام د موټر بم هغه چاودنه چې 19 ملکی وګړي پکې زخمیان شوي ول طالبانو کړی. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د ملي امنیت درې سرتیري هم وژل شوي. تر اوسه طالبانو د پکتیا د چارواکو د دې سرګندونو په باب څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د پیښه کې لاس لرل رد کړی وو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وای په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبر کړي. امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې له خپل سفارت ځینې کارکونکو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو چولل پرون پر رسنو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې پارېجي ډول عمله کوي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوردل چی مجید بابر وړاندې کول. په برتانیا کې له نن څخه د کورونا ناروغي واکسین ورکول پیلېږي. چارواکي وایي په لومړی پړاو کې به 400,000 خلکو ته د کورونا واکسین ورکوي. د دسمبر پر لومړی نیټه برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظم ادارې سپارښتنه د کورونا واکسین منظوري ورکړه. دا واکسین د جرمنی بایو انټیک او د امریکا فایزر کمپنی په ګډه جوړ کړی دی. د امریکا د دواګانو او خوړو ادارې تر اوسه د واکسین منظوري نه ده ورکړي خو د هغه هیواد درې پخوانی ولسمشرانو بارک اوباما، جورج ډبلیو بوش او بل کلینټن پر واکسین د خلکو باور زیاتولو لپاره ویلي چې د کیمرې مخې ته د واکسینو ستنو لګولو ته تیار دي. اسمت ساروان په دې ډول نور حال راکوي.
بریتانیا لبنانای لویدیس هیواد دی چې د کووید 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیل شي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنی د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 دوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته لدی چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لار ده. دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالي توپ دسترګې نیولي او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپل هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین کله یې وی خو انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي. لبل خو د نړۍ اقتصاد چې په تیر نشته یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیان من شوی دی بیرته په پښو دروي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به استرالیا هم خپل خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخوانی ولسمشران باراک اوباما، جورج دبليو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوشه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو تور پور کړی چې د ونو بوټو کرلو په حکومتي پروژه کې درغلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم د یو عرب ونو بوټو کرلو په پروژه کې د درغلیو تورونو په اړه د پلټنیزې کمیټې جوړولو سپارښتنه کړی ده. خو په خبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې اورو.
روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوه لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټی پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي سملې غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګنې په صوبه کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پر پروژه بلین ټری سونامي په شمول په ځینو لویو پروژو کې مالی درغلی شوي دي.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دي هغه د 50% جنګلات چې کم دي هغه د پښتونخوا کې دي. د دې کې پرابلم دا شوی دي چې موږ د دې حکومت ته خبره کړې چې دا پروژه خو چې کم تاسو پرنسپل دی یا د دې چې کوم رود هغه ډېر ښه ده. د دې امپلیمنټیشن کې ډېرې مسلې شوي دي، د دې کې ډبل پیمنټ شوي دي، د دې کې بوټي لګېدلې نه دي او پیسې پې وتی دي. یو کمیټه موږ سپیشل کمیټه جوړه کړه په دې باندې. سپیشل کمیټه چې کله ویزیټ کولو سایټو دې په پښتو تاسو چې لسایټ ویزټ نه کړئ نو تاسو د دې سیزن په تنه لګ موږ چې کوم فرست ویزټ وره ټول نه اوس بنو تاسو د بنو ویزټ دوران هم د دې چې کوم دې کنه مطلب چې کوم اعداد او شمار خو دی آرټیک نو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامي ټریس په نوم پیل کړی و او دای هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شربه 15% زیات شي او دغه به 15% ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټې کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نشرګون د صوبایي سملګړي بهادر خان د دسمبر په درېمه مشال رادیو ته ویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کم شمېره ښایي هغه په نظر نه راځي. د پاکستان سپریم کورټ ته دسمبر پر لومړی نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لګولو د پروژې په اړه د یو کیس اوریدنې پر وخت چیف جسټس ګلزار احمد په خیبر پښتونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکه وکړي او دا یې وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت یو عربونی لګولې دي نو دغه بیا په نظر ولې ناراسي. بلخوا بلین ټری سونامي کې د مبینه درغلو لپاره د صوبایي سملې د وی ځانګړي کمیټې مشر شوکت یوسفزی د دسمبر په دریمه مشال ریډیو ته وویل مخالف سیاسي ګوندونو سره کډونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلو ثبوتونه وی نو وړاندې دیکړي.
اپوزیشن د شروع ورځ نه هغه هر شي ته ودا ناکام دی. دا پروژه خراب دی په دې کې کرپشن دی. موږ ته دا ویل چې به پروژه کو شوې او تاسو کرپشن شوی دی نو موږ ته چې راکې چې کوم ځای کې شوی دی موږ غري خلاف کاروي اته د ټولنې نیول کې چې دا کرپشن دی او دا بیا د څه کو پروژه نه راکې نه دا چې
وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د لسو عربو ونو بوټو د 15 کلنې پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلی او ځکه هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
RADIO.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استنو اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن وای په ټاکنو کې د شزو د رایو اچونې شمیر د کمی یو وجه د هغوی د شناختی کارډونو نشټوالی دی. نو لدې لپاره یې د مهم پیلولو پلان تیار کړی دی. د کمیشن په خبره په ټاکلو ضلعو کې به ګاډي کور پر کور ګرځي او د ښځو د شناخت کارډونو جوړولو لپاره به اسناد تیاروي. په دې اړه تفصیل د انسا اجمل په دې رپورت کې اورو.
د خبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکي وای د صوبې په ځینو سیمو کې د میرمنو شناختی کارډونو د جوړولو لپاره د مهم پیلولو پلان تیار کړی دی او ډیر ژر به عملی شي. د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د خصو د شناختی کارډونو جوړولو مقصد یې په انتخاباتو کې د خصو رای اچونې د نارینو اغې په سیر زیاتول دي.
په دې مهم کې مدني ټولنې نادرا او الیکشن کمیشن شامل دي. دوی په شریکه د خزو د شناختی کارډونو او د ووټرانو د رجستریشن لپاره مهم پیلوي. دا کار به د ضرورت په بنیاد په یو سو منتخب ضلعو کې کوو او وروسته به یې بیا نورو سیمو ته غځو. دا مهال د مهم لپاره پیښور، چارسدا، مردان، بنو او برادیر ټاکل شوی دی. په دې سیمو کې به موبایل ګاډي کور په کور ګرځي او د خزو شناختی کارډونه به جوړوي. په قبایلي ضلعو کې هم د خزو د شناختی کارډونو مسلې شته نو موږ به دا هم راتلونکو کې حل تکو.
سهیل احمد زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د مهال د غیر سرکاري ادارو لخوا د میرمنو شناختی کارډونو جوړولو لپاره د پوهاوی مهم روان دي خو د پاکستان حکومت لخوا لا نه دی پیل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزه د نومبر په لورما په صوبای اسمبلی کې د خصو شناختی کارډونو جوړولو پاړه یو قرارداد وړاندې کړ. په دې قرارداد کې اغیلی کلی چې په خیبر پښتونخوا کې د خصو په مقابله کې د سړو رای اچونکو شمیرې 1.5 لک زیاته ده. نو موري په قرارداد کې دا هم ویلي چې د خزینه ووټرانو د شمیر د کمی یو وجه د شناختی کارډونو نشټواله ده. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر داسې کورنۍ اوسم شته چې د بیلابیلو وجوهاتو له امله د خزو شناختی کارډونو جوړېدو ته زیات پام نه کوي. د یوې قبایلي سیمې اوسیدونکي شاولی خان وایي چې دوی د خزو شناختی کارډ دومره ضروري نه ګڼلو نو ځکه د کورنۍ خزو لا کارډونه نه دي جوړ کړي.
په مخ کې به دلته څه مسله وه چې چا به خپل خزو نوم هم نشو اخیستلی، مونږ یې اوس هم نشو اخیستلی. د دغه د وجې داسې ضرورت یې نو ټول کارونه به را سړي په کارډ باندې کول او څه د خدای شته چې دا دلته د نادرا کوم دفتر چې دي په دې کې دومره ګڼه یو دومره یو بې خوندي پکې پکې که نه چې سړی زړه چې تور شي ډېر زرې جوړو ما اوس ضرورت دا دی چې ماران شي موږ پېښور ته لاړ شو نو موږ قبایل لالته پېښور کې په هوټل کمرې نه راغلو.
په باجوړ کې خبریال بلال یاسر بیا وایي په اکثره پښتنو کلیوالو سیمو بیا په قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې د سهولتونو یا د دفترونو د نشتوالي کلتور او ښځو ته حقونه نه ورکول هغه وجوهات دي چې له وجې اوسم د یو شمېر ښځو شناختي کارډونه نه دي جوړ شوي.
نادرا چې کوم دفتری دی پاغه کې دا فیمیل سټاپ زنانه سټاپ نو د کیمرې د پاره نو نارینه وبنه غوښتل چې موږ د خپل زنانه تصویران په نارینه واخلو. نادر افیسز دا ډیر زیات کم دي نو د رشو دغه د واجب دا خلک مراتل بل وجه دا چې په قبایلی سیمه چې کوم دی دا یو ازادي علاقه وي دلته کله د کار او یادی قصو پیسو ضرورت نه پیښېدو.
د خصو د حقونو مبارزې نوشین اورگزی ویل چې د خصو د شناختی کارډونو نه جوړېدو یوه وجه د ټولنیزو بندیزونو کلتور ترڅنګ په خصو کې د خپلو حقونو په اړه د پوهاوی کمې دي. هغه وایي شناختی کارډ لرای اچونې سره سره په جایداد کې د برخې غستو لپاره هم ډیر ضروری دي نو ځکه د خصو د مسلې ته زیات پام نه دی شوی.
زیاتره خصو ته به لګیدو شناختی کارډ ضرورت نشته. هغه ته شناختی کارډ ضرورت هغه ټایم پیښ کیږي چې کوم ټایم کو عمرې ته سي حج ته سي یا بار ملک ته سي. ادروایز هغه ته لکه نه لګیدو چې موږ خپل هم څه داسې حق شته دی چې موږ هم وپېژندل شو. سم خلک ماته نه لګي چې ښځې به شناختی کارډ دې لپاره جوړوي چې موږ لاړ شو ووټ کاسټ کو. مزید خبر ادا دے چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام راغل دینا علاوہ بیا سکل آئی ڈی پیس پہ طور بنے خزو پہ آئی ڈی کارڈ بنے راشن ملاوی دا دی ٹیم کے دیر زیاد ہیوج اماؤنٹ کے آئی ڈی کارڈ جوڑ شو.
در شناختی کارڈونو جوڑولو اداری نادرا چارواکو سرمو پہ دیڑا دا خبرو حسی وکڑے خو آغی ٹیلیفون اچت نکڑ. دا پاکستان پہ سینٹ کی دا اپوزیشن گندنو سینیٹرانو دا جنوری پہ ولسما دا میرمنو دا حکونو پڑا پہ یو رپورٹ دا بحث پر محال ویلی وو چی حکومت تر اوسه یو کروڑ شل لکه میرمنو ته شناختی کارډونه نه دی ورکړي چې لکه بلې اغي په انتخاباتو کې خپل رائے نشي کارولې.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوښتا تیڅو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر و چې لمړی په افغانستان کې کلینیک پرانیست او بیا یې په ننګرهار کې یو لوی دشت سمسور کړ. نن د نموړي لمړی تلندي وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر 14مه د ناکامورا پر موټر ډزي وکړي چې پکې د جوبل سو او بیا په روغتون کې مړ سو. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې ده.
تیڅو ناکامورا له جاپانه د روغتیاي خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالي د بېوزلۍ روغتیاي ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کیږي او تر هغه چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا ویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکی ول چې ان دستونو هم وژلای شول. دې حالت ته په کتو ډاکټر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافی خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږېدلی وو. تیبی ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کیږي او یوه جلدی ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د پېښور کې د هاغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1990 زیږیز کال کې پر هیواد د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوی ول. ناکامورا پر 1991 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د په وینا افغانان یې له پامه نشو غورځولی. په 1990 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوګي ځپلي ناروغان ورتلل نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پایل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالی ته پکتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پایل کړ. رویټرز اژانس وای پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بالاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له امله لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا ان ایچ کی ټلویزیون ته ویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دی چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو یو ناروغ درملنه کیږي خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوند کولو یې زخت خوشاله کړی وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی است. په پېښور کې د هنرمندانو ټولنې احتجاجي مظاهره کړې. هنرمندانو له حکومت غوښتنه کړې چې د روزګار برابرولو، د نشتر حال پرمستلو او د پښتو په ګډون نورو سیمه ییزو ژبو ته د ودی ورکولو ترڅنګ په کورونا وبا کې متاثر شوي هنرمندانو ته د مالی مرستې ورکړل سي. په مظاهره کې شامل ځینو هنرمندانو مشال رډیو ته ویل چې د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. خو د ثقافت صوبایي وزیر وایي د کورونا وبا له وجې نشتر حال تړل شوی او نرمندانو ته د درې میاشتې وظیفې ورکول ختم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د زاهده تنها په نوم یوې هنرمندې په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د پن او د هنر د پرمختګ لپاره د حکومت د ناسمو پالیسیو په وجه د دوی ژوند د سختو کړاوونو سره مخ شوی دی.
نه په ټلویزیون کې کار شته دی، د ټلویزیون ټول د پښتو د هنکو څومرم چې علاقائی ژبې دي هغه ټول زمنګ نه واغښتې شول. هغه ټایم د سره په ټلویزیون کې کار نشته دی، پرایوټایزیشن طرف ته روان دی. خو الله دې وکړي چې زمنګ حکومت زمنګ سترګور خلک زمنګ د ادارو خلک مونږ ته مخ راواړي، ځکه چې مونږ هم انسانان یو او د دې پاکستان استوګن یو. هر هنرمند هر فنکار د یو ملک چې هغه سفیر وي.
اداکارا نادیا خان وایي
پېښور ټلویزیون کې کار نشته دی جی، نشتر حال دی پرایوټ شو جناب عام شوګان نه کیږي. اور زمون فنکاران چې سندرغاړي دي، سنگران دي، ارتستان دي، هغه ټول بے روزګار دي. پکه مبزیم د کرونا پیسې مون ته نه دی ملو شي. زمون ډیر ارتستان د کړی په کورونو کې دي، په قرضونو کې دي، بیماران دي، زمون څوک ته پوسوم نه کوي.
د هنرمندانو د تحریک یو بل غړی خالد خټک مشال ریډیو ته وویل چې په دریو ورځو کې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو د حکومت په ضد به په پراخه ډول خپلو احتجاجونو او تحریک ته دوام ورکوي.
زمونږ پی ټی آی حکومت د فنکار د کار ذرایع بندې کړې، مخکې د کار ذرایع بندې کړې، به مونږ په امدادونه ولګولو، اوس امدادونه بند کړل. پی ٹی وی دا تباہی آخری دہانے بانے والاڑ دے، ریجنل لینگویج ختمی لگیا دی، دئی سرکار قبضہ کے آخشتے دے، کلچر ایکٹیویٹیز نشتا، پروموشن نشتا، تاسو با دنیا تا سخے، تاسو اس دا ادیب پا خلے بانے تالے لگوئے، دا رائٹر پا خلے بانے تالے لگوئے، دا فنکار پا خلے بانے تالے لگوئے، مونگ لکار را کے، مونگ سپورٹ کے، چی مونگ دنیا تا خیو، چی مونگ پیسول خلقیو، مونگ پختانیو، مونگ دنیا سرا ولاریو، دنیا کلچر کلتور سرا ولاریو.
د دوی د احتجاجي مظاهره او خبری کانفرنس رستو بیا د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسفزی لخوا مطبوعاتو ته یو ویډیو بیان خپور شو. او په دغه بیان کې هغه د هنرمندانو د مطمئن کولو هڅه سپدا ډول کړی دا.
NCOC کے فیصلے کے مطابق COVID-19 کے پیش نظر نشترال کو بند کیا گیا ہے.
د این سی او سی د پیسلې پرانا کې د COVID-19 په وجه نشترال تړل شوې دي، خو که فنکاران د وایرس د خورېدلو د مخې نیولو په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي نو زه به یې ورته پرانیزم. اصل مسله دا ده چې دوی په وړیا توګه نشترال غواړي، نو حکومت د دوی د مشکلاتو په اساس تر دوو دریو میاشتو دوی ته نشترحال په وړیا توګه ورکولی شي، خو د هغې وروستو به دوی د دې کرایه ورکوي، بل چې کومې میاشتنۍ 10,000 روپۍ دوی ته ورکول کېدلې نو هغه پروژه اوس ختمه شوې ده. خو هنرمندان د کلتور د محکمې د ردعمل نه مطمئن نه دي، او د هنرمندانو غورځنګ د حکومت نه 12 غوښتنې کړې دي چې پکې د دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار د سهولتونو برابرولو ترڅنګ د دوی لپاره د رهایشي کالونۍ د جوړولو غوښتنه شوې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په ننګرهار کې یوې نه حکومتي خیریه ټولنې پرون د مزرانو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر کسانو ته ویلچیرونه او نور شیان ورکړي دي. د المواسات په نامه ټولنې مشر وایي بهر میشتو افغانانو ورسره مرسته کړې. د غونډې پر مهال ځینو مرسته ترلاسه کوونکو د خوښۍ څرګندونه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد کې د المواسات په نوم یوې خیریه ټولنې اجرائیه مدیر مختار احمد سجاد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی ټولنې سره په لندن کې میشتو افغانانو مزورانو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې 1500 عدد بیلابیل وسایل مرسته کړې و چې د مزورانو د ورځې په مناسبت یې هغوی ته د ویلچرونو او نورو اسانتیاو ویش پیل کړ.
د معلولینو لپاره چې کومه مرسته تاسې نن دلته ګورئ دی کې تقریبا 23 ویلچر او همداسې دیشو په خوښه کې هغه همساګانې څلوخ بول همساګانې او یو شمېر نور شران چې مجموع کې ټول تعداد 1500 ته رسیږي. د دې یوه برخه نن توزیع شوه چې پاتې برخه به انشاءالله وخت نا وخت معلولینو ته چې هغه خبرېږي او د المواسات خیریه ټولنې له ادرسه به هغوی ته انشاءالله شو ورکول کېږي.
مزوران خوشاله ول چې له اسانتیاو برخمن شول. د خان سعادت په نوم یو تن چې اوس په یو خصوصي پونتون کې زده کړې کوي او د یادې ټولنې لخوا ورته ویلچر ورکړل شو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
ما په دې معلولیت ځان باندې د 12 فراغت سند ترلاسه کړ او خراسان پونتون کې امتحان ورکړ. د کمپیوټر ساينس څنګه ته کامیاب شوم او اوس د خوشبختانه دریم سمستر ما محصل ما او د ویلچر مشکل را سره وب کله رښتیا کې بتلم راتلم. خوشبختانه در موسه خریش ټولنی دا موږ لپاره زمينه مساعده کچ موږ لپاره ورشر راک او وس ته په سیر سره ناغ مشکلات نه ز وژغورل شم.
د سفر محمد په نوم یو بل تن چې ویلچر تر لاسه کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه وسم زریش کو کې راغه مانه 200 روپۍ لاړې دا کونه ویلچر چې شوغه د کار خو دې سپک په سفر چې ته زو کتیږي سپک جګی ګو موټر ته کې وزو یو کار په دې بس کلو ولچرو باندې کېږي. زمنګ
په 1992 زیږدیس کال د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې د دسمبر 3 نیټه د مزورانو په نوم ونومول شو چې له هغې وروسته په نوره نړۍ کې هر کال منزل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم په سرکاري او غیر سرکاري توګه دا ورځ منزل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.